نو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو، باید دغه واکسینه او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا ستنه او درېمه دغه دی رواج نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، اما په هغه کې یو څو کوره پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونی حق نه لري، یعنی دونی جرات نه لري چې دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکړي چې دا واکسین که یا پولیو که نه په دغه پورې مربوطه سي. ولا شرم ده له محرمه راووتل، یا محرم په کور کې نسته ته څنګه نارینه ته وروتل ماشوم دې ور وایستې. دغه درې هغه منفي نقاط دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې زموږ ښځې ورسره مخامخ دي او د داسې ستونزو مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري، ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو، ځکه زه خپله د صحي برخې یو کارکوونکی وم او ما خپله دا خلک ولیده، لیدلې مې دي او متاسفانه چې اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي، کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپلو ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د طب د پوهنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې دا ښځې اوسېږي، لکه پوهېږئ د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي که نه چې سړي کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دوی د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې، ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي که نه لږ معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د دې په اساس یو تماس پیدا کېږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهار دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي، نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هیواد چې تر سوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر سوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي، یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېده چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شیانو پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره، نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه به د آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی، آخر کې به مثلا د ګذر باندې اخته کېږي، نو کله چې په ګذر نه اخته شو، دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو نامسمره یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي، او کله چې محیط هم اهتمام هم داسې اوسېږي، لکه دې زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي، خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همېشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنهایي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته د خپل یو مشکل دا دا مور کوشش کوي چې دا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته، بیرون ته شپخانه تلر شپخانه کې ښځې ډاکټران نشته، کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دا هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحیح برخه کې د خزینه او رول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لري پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا. البته چې دوی د نارینه پرته صحیح مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي صحیح کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لري پروتو ولسوالۍ او خزینه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز تلاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کارکونکي شته او دوی به وکولای شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کارکونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولای شي، ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي، کوم ناروغي شي دا به په اټمنه غالبه کې یو د ماشومانو روغتیا ته بتاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیاي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری په ټولو سوالي او خزینه کارکونکي په ډاډه زرو کول شي چې دغه روغتیاي مرکزونه تلاړ شي په لوم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکي د شریکولای شي. لر ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړي په غړې سره.
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان یې سیدی په افغانستان کې خزینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي، هغه 12% خزي وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که خزینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ني ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت خځې دي. اوس که د هند مثال را واخلئ، د پاکستان مثال را واخلئ، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت خځې دي. خځې ولې په دې خځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د مور له غاړې، پلار سر وځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولري، خزینه واکسیناتورانې ولري، نو د بندو پوهاوی زیات کې نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې خزینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغه سې دي، هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې خزینه و حضور یې په پروګرام کې شته نه. د دې لامل سې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي، څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي. په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه چې هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتا که خزینه کارمندان نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د خزینه په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، دا د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو پاکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده.
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ، دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي، بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ د وایرس ته انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. خبر ده
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی که کار چیرې وظیفه وي یا چیرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحیح خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چیرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی، دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح کچیرې صحیح خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کیږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کیږي، نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسیې وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، غوتې اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې و یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کانټیکټ سره سم داسې برنامه داسې ستراتیژي وي جوړې کی چې هلته خلکو پورې د خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آگاهي ورکړي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپل حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي، او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو په کې د ماشومانو د میندو مرګ په کې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول شي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي، زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي، د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 46 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
رازو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف یې چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا ته څه شي وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د ناپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان اے سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دي؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل، نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چې غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي، معنی هر شی جلا جلا استعمال میر. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چیزدین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راوتی، خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی. دا ته څه شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د لویو اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له لویو اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي. خو که چیرې 8.5 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له لویو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه 10 ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
کوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرام و 100 ګرام، سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرام په لاس راغلي دي 100 ګرام. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخیر اخیر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې سل ګرامه وه ایره به یې هم سل ګرامه وي. وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي، که چیر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپل چشته وایي بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن څلور دی، هایدروجن دلته هم څلور دی، او اکسیجن دلته څلور دی، اکسیجن دلته هم څلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه ویل؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فلحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربوو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس، پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سول. وو دا چې بیا دا کسري عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی. مجھے وہ کچیر مرکب ضرب نہ دلو دی، ضرب یو دی، دلتا سوڈیم دو دانی دی، دلتا سوڈیم یو دانا دی، اول اول دلتا دو اور ضرب ہو دا غوری دو اور ضرب کری دو دلتا اور ضرب ہو دا چی مور ضرب کرل دا ہغا ورستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی، دلتا ہم یو دانا دی، دلتا یو دانا دی، دا خواتا دو اکسیجن اسول، دا خواتا یو اکسیجن اسول، ہائیڈروجن دلتا دو دانی جی، دلتا یو دانا دی، یو دو با دلتا اور ضرب کو مخ کی خوما آغا دو اور ضرب کردی وا، دو پا ایچ کی دو ایچ، نو ہائیڈروجن ہم دو دانی اسول، دو مخ کی سوڈیم تور ضرب کردی وا، دا آغا دو دا اکسیجن دا پارا ہم جی، دا ہائیڈروجن دا پارا ہم جی، دو دانی ایچ اسول، او بل اکسیجن پات سو، دو اکسیجن دلتا دی، یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوا او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن لپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوا چې مو دلته ور ضرب کړی و هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوا سوډیم اسول، دوا اکسیجن اسول، دوا هایدروجن اسول، دوا سوډیم اسول، دوا اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوا هایدروجن اسول. دا سایز کورنی کار دی، کچیر ستا سر بخلص سوی وی دا غد زان سر حل کی، او یو قانون دا غی بل دلتا در تول دی چی نیور، نیور مانا هیس کلا سبسکریپت دا غلندنی زاینا چی دا هر انصور تیور کول سوی یا مرکب تیور کول سوی چی پا دا غی گر سر کار نلرو هیس نو سو بدلوالی، یوازی زریبون بدلوالی سو دلتا هر شی ور تلی کالی سو دا توازون پا وقت کی، مگر پا دا غی عدد دو بانی هیس کار نسو درلو دلائی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بورا سی دولس ایچ دواویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوا. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوا، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.